سلام د خبرونو سره ټکی د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د بندیانو د راخوشي کولو په خاطر د ولسمشر کرزي د صادر شوي فرمان له مخې 2400 بندیان آزاد شوي دي. او یوکرایني چارواکو ویلي روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي بریالي شول چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر د یوکرایني پوځیانو څخه خلاص کړي. د افغانستان خبرونه د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په څلور دېرش ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د نتایجو د راټولولو کار پای ته رسیدلی او ډیر ژر به د دې کمیسیون د ویب سایټ له لارې ابتدایي نتیجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا دقت کړی وي او یو کرتي بیا هم د سره ټول موضوعات د برسې او څرن لاندې نیولې وي، پرېکړه دا وشوه چې موږ به ډیر ژر ابتدایي پال اعلانوو. یوازینی دلیل دا ده د سندیدو چې حق حقدار ته ورسیږي.
ښاغلي نور ویل د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته کاندیدانو ته وخت ورکول کیږي که چیرې اعتراض او شکایت ولري د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د بندیانو د راخوشي کولو په خاطر د ولسمشر کرزي د صادر شوي فرمان له مخې 2400 بندیان آزاد شوي دي. د محبسونو او توقیف خونو رئیس جنرال عارف ازادي راډیو ته وویل چې دا زندانیان د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د 14 نمبر فرمان لخوا آزاد شوي.
تقریبا تر حدود اوروز یک روز قبل پر ارقام داشتیم بیشتر از 2300
دیوی تریوی و رزی مخی پوری تشان خواه 2300 کسان رفش شوی ده هوا کسان شمیر چی ده بند مده کم شوی نده معلوم ده پروسه لهم روانه ده
ای پروسه ادامه داره.
ده خاقلی عرف به خبره پر اخلاص و شوی کسانو که سیاسی بندیان هم شاملو ده هم در ازویل ده یاد فرمان لمخی ده زینو بندیانو ده بند پا مودی که هم کم اخت راستل شوی. او په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په معروف ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو جوړول بند شوي دي. د معروف په ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو قمندان رنګین نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیانو په اعلی جرګه او کجرو سیمه کې د تاسیساتو جوړول درولي دي او د دواړو غاړو ساتونکي عسکر د تیارسۍ په حال کې دي. د پنجمې پر ورځ د دې شخړې پر سر د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ یو ساعتانه نښته هم وشوه. له بلې خوا په هلمند ولایت کې سلګونه کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دغو مظاهره چیانو مرګ پر پاکستان نارې وهلې او د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د دغه هیواد د پوځیانو مخترعتګ وغنده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې دمې وروسته خبریږي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه یوکرایني چارواکو ویلي روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي بریالي شول چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر چې د یوکرایني ځواکونو لخوا د روسیې په پولو کې نیول شوی و خوشي کړي. د لوهانسک د خلکو د خپلواک اعلان شوی جمهوریت مشر والیری بولوتوف نن هغه وخت د یوکراین سرحدي ځواکونه نیولیو چې له روسیې څخه لوهانسک ته ستنیده. بولوتوف په داسې حال کې روغ رمټ د یوکراینی ځواکونو له منګولو راخوشي شو چې لږ تر لږه سلو وسلوالو کسانو په سرحدي چک پاینټ حمله وکړه او په نتیجه کې یوکرایني عسکرو هم پرې ډزې وکړې. د رپورټونو له مخې بلوتوف ته مې په 14 د یو ناپیژاند کس لخوا ویشتل شوی و چې ویل کېږي د درملنې لپاره روسیې ته تللی و. د یوکراین د سرحدي پولیسو یو مشر ویلي که چېرته د نننیو ډزو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله اوښتي وي دوی به یې معلومه کړي. دا پیښه په داسې وخت کې وشوه چې په خارکیف کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو لخوا د رامنځته شوي تاوتریخوالي د سوله ییزې حل لارې په سر هڅې روانې دي. دغو بیلتون غوښتونکو د یوکراین په ګڼ شمېر ختیځو ښارونو کې دولتي ودانۍ نیولې دي. د یو بل خبر له مخې د کریمیا مشر په ټولو عامه ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو او غونډو بندیز لګولی دی. کریمیا په تېر جون میاشت کې له یوې ټول پوښتنې وروسته چې نړیوالو او یوکراین نه ده منلې له روسیې سره یو ځای شوه. سرجی اکسیانوف د مې په 14 دا پرېکړه کړې چې په جنوب ختیځ یوکراین کې هیڅوک د غونډو لپاره سره ټول نه شي. دا پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې د کریمیا د خلکو یو استازي ویلي چې د مې په 13مې بچې دقیقا په 1943 میلادي کال کې تاتاري کورنۍ د پخواني شوروي اتحاد لخوا په همدې تاریخ له سیمې وویستل شوې. سیمفروپول ښار کې به یو لاریون تر سره کړي. د څه باندې 200,000 وستل شویو تاتاریانو لړلې هغه ډیر شمیر د لارې په اوږدو کې مړه شول. د لیبیا په ختیځ کې د سیالو ملیشو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د هغې ډلې پلویانو چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي او د متقاعد جنرال خلیفه هفتر لخوا یې مشري کېږي په بنغازي کې له اسلام پالې ډلې انصاره شریا سره جګړه وکړه چې په نتیجه کې دا ځاني تلفات واوښتل. دا تاوتریخوالي د دې لامل شوي چې د لیبیا صدراعظم د دې هیواد پوځ ته امر وکړي څو په دې ختیځ ښار کې د هفتر په شمول وسلوالې ډلې کنټرول کړي. په بنغازي کې مخالفې ډلې تل له اردو سره جګړه کوي او په دې خار کې امدی وژنې او بمی خودنی عامی شوې دي. چارواکو په بنغازی کې د بنینا هوایي ډګر د همدغو نښتو له امله تړل دي. د سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي. اوس هم پام وکړئ، د افغانستان سیمې د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو اټکل ده. په کابل کې بعد تودوخي ان لوړه درجه دروشت وی ټټه نه هټکل شوی، اسماني هم ابرک دی چې د ورخت اټکل پکې شوی دی. په کندهار کې تودوخي لوړه درجه یو دیر ټټه ولس، اسماني ابرک خدل شوی. په هرات کې د تودوخي لوړه درجه نه وشت ټټه څورلس، تلته هم د نورو ولایتونو په سیر اسمان ابرک دی. په مزار شریف کې د تودوخي لوړه درجه درې دیر ټټه یو شت، اسماني ابرک خدل شوی. په جلال آباد کې بیا د تودوخي لوړه درجه دو دیر ټټه شل، اسماني ابرک دی او د ورخت اټکل پکې دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم زما اسمت سروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. د دې خبرونه په دې ساعت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي ستونزو خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې د ولسمشۍ د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د جوزا په 14 نیټه دوهم ځلي انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له درو امنیتي ارګانونو سره د انتخاباتو د امنیت په اړه غونډه لري. د دې کمیسیون ویندوی نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یک موضوع دیگه که در رابطه مهم و اساسی است مسئله تامین امنیت دور دوم است که ما جلسات متعدد داشتیم در هفته‌های گذشته و همچنان سر از امروز بیشترین تمرکز ما بالای تامین امنیت محلات و مراکز رایدی خود باشه با سه نهاد امنیتی و همچنان به خاطر انتقالات مواد که نزدیکاً امرای این سه نهاد کار کنیم تا مشکلات فرارای ایروند صورت نگیره.
د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم دور په داسې وخت کې کیږي چې د لومړي پړاو تر انتخاباتو هوا توده ده او عموما د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات وي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د حمل په 14 د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت تر ډیره حده خوندي کړی شو. طالبانو له خبرداریو او پټکو سره سره ونه کړی شول چې انتخابات ګډوډ کړي. آیا امنیتي ځواکونه به د جوزا په 14 د دوهم ځلي انتخاباتو امنیت هم همغسې ساتل شي؟ دا موضوع په دې موضوع به په دې خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره خبري وکړو.
بله، مهمانای این برنامه هستن آقای جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، و همچنان محمد حکیم تورسن، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغانستان، که مهمانا را به برنامه خوش آمدید میگیم. و همچنان در چشم برای نظریات، پیشنهادها و گفتنی های شما شنونده های عزیز هم هستیم. از طریق تلفن، شماره تلفن رادیو آزادی را تا لحظات بعد به شما اعلام خواهیم کرد. و ما فراموش نکنید که دیروز هم گفتگو داشتیم با جنرال سالم احساس، رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات افغانستان، که او در رابطه با امنیت گفت که نیروهای امنیتی افغانستان آماده حفظ امنیت دور دوم انتخابات هستند. در این مصاحبه، این مصاحبه را فرشته جلال زئی با آقای سالم احساس انجام داده است.
با اساس فیصله کمیسیون محترم مستقل انتخابات، از این انتخابات با دور دو رفت، رانای امنیتی ما با تشریک مساعی و هماهنگی نزدیک با کمیسیون محترم مستقل انتخابات، ما انشاءالله آمادگی عامتان خود داریم بخاطر تامین امنیت انتخابات دور دوم، و در این مورد انشاءالله ما هیچ نوع مشکل نداریم. و قسمی که مردم ما ثابت ساختن و تاریخ 16 عمل با اساس اشتراک بسیار وسیع مردم بسیار متعنت را کردن، و رسانه‌ای امنیتی انشاءالله با تمام توانمندی که در خدمت مردم خود خواهد باشه و در رسه تامین امنیت مردم خود، ما همه امکانات خود کار خواهد گرفتیم و ما انشاءالله مطمئن هستیم که در این مورد مردم با ما همکار هستند.
با گرم شدن هوا بی‌امنیتی زیاد میشه. این دفعه انتخابات در وقتش متفاوت است با انتخابات گذشته. اینجا کدام پلانای مشخص داریم که تدابیر امنیتی شما را متمایز میسازه با دفعه پیشتر؟
به این جای شک نیست. البته دشمنای بنیادی مردم افغانستان در انتخابات 16 حمل هم از هیچ نوع سعی تلاش خود دریغ نکردند و تمام امکانات خود به خرج دادند تا این پروسه ملی ما را خدشه‌دار بسازند. اما امیر توانمندی ایران پیش دشمن نیست. ما انشاءالله به این متعقل هستیم که با لطف خداوند و با همکاری مردم با عزت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی تامین امنیت پروسه انتخابات داره.
جنرال سالم احساس، رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 24 ماه جوزا برگزار شود.
نو اوس په ورشو میلمنو ته دواړو میلمنو ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل او محمد حکیم تورسن ته هرکلی وی. جنرال صاحب امرخیل، لومړی تاسو لکه څنګه چې مو مخکې ورته اشاره وکړه، دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې هوا نسبتا توده ده او عموما د دولت وسلوال مخالفان چې په ژمي نورو خواو ته ځي چې هوا توده شي بیرته افغانستان ته مخه کړي او ناامني زیاتې کړي، څه فکر کوئ چې دا انتخابات به هم امنیتي ځواکونه په هماغه شکل سره امنیت تامین کړی شي لکه په اول دور کې چې امنیت ساتلی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تاسو سره کاملا موافقم چې دغه فصل د جنگی ده په افغانستان کې. تر کوم ځای چې لیدل شوی دی کله چې په افغانستان کې ونې پاڼې وکا بعضې بوټي شنه سي اراضي شنه سي، په دې نسبت باندې بیا مخالفین د دولت افغانستان فعالیږي او خپل جګړیزو عملیاتو ته دوام ورکوي. او لبل خوانه هم دغه سه شرایط چې په لومړی دوره کې و تاسو ته معلومه ده چې زموږ امنیتي قوتونو خپل فداکاری وښوده، ولی دلته بعضې مخالفین یا مثلا هغه څوک چې د مخالفینو حمایتګر دي طبعا د دې خبرې د غچ اخیستو دپاره به په دې وخت کې دوی خپل عملیاتو ته زور ورکوي، په دې کې هېڅ شک نشته، ځکه چې په هغه دوره کې چې دوی د ماتې سره مخامخ شوي وو دوی د خپل غچ اخیستو دپاره به خپل پلانونه لري، خپل فعالیتونه به وکا. په دې خاطر باندې دغه دوره باید مونږ ډېرې یوه دوره د حساسه وګڼو او د با ارزشه دوره هم وګڼو او د دې دپاره ډېره ښه آمادګي په کار ده، ډېر ښه اظهارات په کار دي. هغه پلانونه چې په لومړۍ دوره کې وو هغه د دغه سره په کتنې سره باید کوم اشتباهات چې ولته هغه باید اصلاح سي وکتل سي او د دې دپاره باید یو آمادګي عام و تام او خاصه ونیول سي، ځکه چې که څوک داسې فکر کوي چې دلته به داسې هغه دفعه به غوندې به آرامي وي، هغه دفعه د زمي موسم و تقریبا بعضې مسایل نورو ته مخالفین هم په مختلفو ځایو کې هغو د ترینینګ دپاره تللي وو او اوس تورې لیده کېږي ډېر زیات راغلي دي او په وینې چې په څو ورځو د مخه کې هم بعضې عملیاتونه سي اجرا کړي په خاص تکتیک باندې راکړي، دوی په خپل تکتیک کې هم بعض تغییرات راوستلي دي. نو په دې خاطر باندې دا زه فکر کوم چې د دې دپاره یو بالکل یو قوي عملیاتي پلان پکار ده. دغه پلان باید نه تنها په هغه ورځ باندې تطبیق سي بس سر له دغه اوسه دا شروع سي، په دې معنا چې دوی باید لیوه خوا د کشفي فعالیتونه او استخباراتونه فعالیتونه باید ډېر تقویه سي او د دې تمام پلان او حرکات باید دوی تر فوکس لاندې سي او د دوی باید دغه لاندې وي چې له کومې خوا نه په څه رقم دوی باید فعالیتونه کوي، کومو مناطقو کې زیات فعالیتونه کوي، مخصوص هغه منطقه چې پښتون نشین دي چې واضح خبره ده په هغو کې په جنوب شرق او په غرب کې د دوی هډې موجودې دي. او له بلې خوا نه تاسو ته معلومه ده چې پاکستان هم لاس تر زنې نه کښېني، مونږ تاسو په دوره کې هغو ته په اصطلاح د سابقه باندې ډېر پیغورونه ورکړي دي، نو پاکستان هم لاس تر زنې نه کښېني، یقینا چې په دې دوره کې به هغو دوی خپل فعالیتونه زیات کړي. خو یو شی زه وایم د په عمومي شکل باندې باید په دغه وخت کې دا په نظر کې ونه نیسي زموږ امنیتي قوتونه سي څوک دي، دغه دوه نفره دي دا د ملي خلک دي، د دوی په نظر کې باید دوی ته فرق ونه کړه چې دا زما خپل ده، دا زما وطندار ده، دا زما قوم ده، دا زما د سمت ده، دا زما د ژبې ده. او که چېرته دوی دغه شیان په نظر کې ونیسي له دې نه بیا مخالفین ډېره سخته استفاده کولی سي او بیا کېدای سي چې دلته بعضې جنجالونه پېښ سي. کاملا بې طرفه سي او خپل وظایف ته ډېر دقیق متوجه سي.
تشکر آقای تورسن. شما اظهارات آقای سالم احساس رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات را شنیدین، از برنامه ها و پلان های خودم صحبت کردن، چقدر این پلان ها و برنامه های ایزنا شما را امیدوار می سازه به اینکه امنیت انتخابات یا امنیت دور دوم انتخابات هم به شکل دور اول تأمین خواهد بود؟
با هر سلام خدمت شما و میمان میز، کارکنان شما و شنونده های نهایت عزیز و گرامی. ببینین زمان که آقای احساس صحبت کردن و یا صحبت میکنن، ما همه روزه شاهد حملات انتحاری و بعضی از حملات دیگی در اکثر ولایات خود هستیم که همه روز از طریق رسانه ها پخش میشه ای که چقدر از این باز حملات که صورت میپذیره و یا تلفاتی که می داشته باشن هورا هم انعکاس نمیتن که آرزو دارم که بتانن نیروهای امنیتی ما با می تعهدات را که به مردم دادن و میتن بتانن واقعا تامین امنیت بکنن در کشور. ولی ما متاسفانه شاهد هستیم که همه روزه در حالی که عملیات های خود هم اینا هم سازمان دادن به خاطر جلوگیری از پیشرفت ها و یک دومه دیگه، ببینین از یک طرف ما نه تنها که به داخل از پاکستان از او طرف خط مرز هم ما دچار مشکلات و پرابلم هایی هستیم که همه روز انداخت های توسط نیروهای نظامی پاکستان بالای کنر و بعضی از مناطق دیگه ما صورت میپذیره که این خود از این مصروف ساختن نیروهای امنیتی ماست که باید یک تعداد از اینا مصروف همو ولایت کنر و یا بعضی از محلات دیگه که توسط نیروهای نظامی پاکستان حملات صورت میگیره او جهن مصروف باشن و در دفاع از همو مناطق باشند که خود از این یک چالش است. و دیگه ای که ما ببینیم که چقدر مردم میتونن در این راستا همکاری بکنن که اگر واقعا تا همکاری مردم نباشه هیچگاهی نمیتونه اهمیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی برای تامین امنیت و صلح و ثبات. و یک چیز هم باید خاطر نشان ساخت که در دور اول انتخابات هم تعداد زیادی از طالب های افغان در مقابل طالب های پاکستانی هم ایستادگی کردند که ما شاهدش بودیم و همچنان شما هم در جریان هستین که همین خبر شما هم به نشر رساندن که به ولایت خوست و به پکتیکا و بعضی از ولایت های دیگه طالب های پاکستانی خواستن حملات را به مو روز انتخابات سازماندهی کرده بودن، ولی خوشبختانه که طالب های افغان ما بنا به احساس وطن دوستیشان که داشتن اونا در مقابل نیروهای خارجی که منظور ما از پاکستانی ها است، طالب های پاکستانی ها، اونا از خود شایستگی و مقاومت نشان دادن، جلوگیری کردن و پلان های اونا را خونسا کردن که باید در این راستا بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص استخبارات افغانستان تلاش میکردن و این انعکاس بیشتر میدادن و سرزی به حساب زیاد این رسانهی میساختن تا بیشتر طالب های افغان ما تشویق میشدن که چون ما هم ما میفهمیم هم مردم افغانستان میفهمن که نقش اساسی را بر ناامنی و بی‌ثباتی در کشور ما پاکستان و بعضی از کشورهای دیگه مانند ایران هم داره که باید از نیروهای امنیتی ما و برای بیرون کردن طالبهای افغان از چنگال آیس های پاکستان و ایران باید تلاش های بیشتر میکردن و باید تلاش های بیشتر میکردن.
پاکستان یادوانه وکرم مخ که جنرال صاحب امرخیل هم دی پاکستان پا وران دی شکت سرگند کو، لیکن دی پاکستان دی ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز پا تازه سرگندوانو که ویلی دی چه دوی خوشبینه دی چه دی افغانستان راتون که ولس مشر با دا چانس ولری چه دی طالبانو سر روغه و که او پا افغانستان که سول راولی. پاکستان دی افغانستان لوسنی حکومت سره شیاړی کله پایل هم نه درلودي او داسې ویل کیږي چې په دې خاطر هم شاید پاکستان نه خوشحال چې افغان طالبانو باندې فشار راولي چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره سوله وکړي، لیکن په پاکستان کې اوس داسې خوشبینی موجوده ده چې په افغانستان کې شې انتخابات وسی او یو مشروع حکومت جوړ شي نو افغان طالبان به خپل هغه سره سولې ته دوی وهڅوي. عمر خیل صاحب، له دې سره سره تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان به بیا هم غواړي چې په افغانستان کې انتخابات په سم شکل سره ترسره نشي، او که په سم شکل سره ترسره نشي نو طبعا چې د انتخاباتو مشروعیت له ستونزو سره مخامخ کیږي؟
تجربه تاسو ته خبر وکم چې تاسو د پاکستان په خبرو باندې نه د سرتاز جزیز و نه د صدر اعظم نواز شریف او نه د نورو استخباراتي مسایلو باندې اعتماد مه کوئ. لپاره دې چې د غود و مخې سیاست ده، همیشه د افغانستان په باره کې ده. اوسنی جمهور رئیس هم د دوی دښمن نه و، او دوی ډېرې کوشکونه وکړه چې ډېرې ښې اړیکې ورسره ولري، حتی په ډېرو مسایلو کې انعطاف وښود، په ډېرو مسایلو کې حتی د افغانستان د خلکو له خوا نه په ده باندې نیوکې وسوې چې د پاکستان په مقابل کې دی له دې احتیاط نه کار اخلي. حتی له بعضې مسایل چې تاسو ولیدې د کونړ کې چې هلته انداختونه وسو، نور مسایل چې وسو، جمهور رئیس داسې شدید عکس العمل ونه ښودل لپاره د دې چې دا مسایل داسې بحران حالت ته ونه رسېږي. نو په دې خاطر باندې راتلونکی رئیس جمهور بیا نو په څه معنا باندې به د دوی دوست وي؟ دوی به څنګه په هغه اعتماد وکړي؟ دوی خو د دوی پلانونه خو کاملا معلوم دي، د دوی اهداف خو کاملا معلوم دي چې په افغانستان کې دوی چی غواړي. دا خو بیخي واضح خبره ده. په دې خاطر په دې خبرو باندې یا د دې خبرو باندې باید موږ تیر نه وزو او ځان تیر نه باسو. د موږ اساسي وظیفه دا ده چې اول په اول خپل خلک تشویق کړو چې په هر قیمت کېږي، په هر مشکلات چې کېږي، دوی باید د انتخاباتو ډګر ته راوځي، خپل رای استعمال کا، ځکه چې په سبا باندې بیا داسې مسایل راځي، بیا به بعضې مسایل چې به واقع کېږي بیا دوی ګیلې کوي چې موږ مثلا موږ په حق کې ظلم اوسو یا پلانی اوسو یا بمدانۍ اوسو. په هر صورت اول دوی ته ورسئ چې حتما باید دوی راوځي، حتما باید دوی خپل ووټ استعمال کا. همدای باید موږ د اول کا اوله وظیفه د موږ همدغه ده چې په تبلیغي لحاظ باندې هم زموږ دغه دوه کاندیدان چې دي په دې کې باید ډېر کوشنه وکړه، او په زمین کې زموږ امنیتي قوتونه باید په دې باندې پوه سي که مخالف پاکستان یا ایران هر خبرې کوي دا د هغو کار ده. د دوی وظیفه اساسي همدغه ده چې امنیت وساتي، او په جدي توګه یې وساتي، او په عالي ترین احضاراتو باندې باید دوی امنیت د دې ټاکنو وساتي او خلکو ته اطمینان ورکړه. ځکه چې په داسې ویل کېږي چې په مخکنیو ټاکنو کې خو د ولایتي شوراګانې هم وې، هلته هم خلک د کلیو د بانډو نه ځانونه انتخاب کړي وو ولایتي شوراو ته، او خلکو یې تشویقول چې خلک راوځي او رای ورکړه په ټولو مشکلاتو باندې. مګر فعلا هغه نشته، دا دوه کاندیدان دي. په دې خاطر باندې د دېو دپاره ضرورت ده چې اوس دغه تبلیغي مسایل، دغه اطمینان چې خلکو ته باید په ډېره غټه کچه باید ورکړل سي. که چیرته دا اطمینان خلکو ته ور نه کړی سي او خلک په دې باندې متيقن نه سي، نو بیا به دا مشکلات زیاتې. ته ګورې دغه حالت چې دا اوس ګورې چې مثلا په ننګرهار کې هسې حملې وسوې، په غزني کې حملې وسوې، او اوس هم په بعضې مناطقو کې دوام لري، که نه دا معنا د همدغه لري چې که چېرته رښتیا هم پاکستان غواړي چې د دې انتخاباتو په روغ صورت باندې مخته لاړ سي، اول د همدغو مخنیوی د دوی په وس نه ډېره ښه پوره ده. په دې کې موږ او تاسو بالکل تجربه لرو، دیارلس کاله څوارلس کاله جګړې لیدلي دي، زمی چیرته وي، اوړی چیرته راځي. نو په دې خاطر وخت کې چې دوی نشي کولای هغه کنټرول کا، یا نه غواړي چې هغه مراکز چې هلته دي هغه تر خپل دغه لاندې ونیسي او په براله توګه له خطر اوړي دا راځي افغانستان ته له ښه ترلینګ سره، بیا نو حاجت دې خبرې چیرې چې دوی دې ته
امیدوار. لحظات بعد در مورد این هم صحبت میکنیم که سیاستمدارای افغانستان از نگاه سیاسی چطور میشه روی این مسئله بحث کرد و تا حد پاکستان را قانع ساخت که در جریان انتخابات خیلی مداخله نکنین، یا چطور آیا امکان خواهد داشت؟ نه برای سوال بحث میکنیم. حالا فرصت میتیم باشن امیدوهای عزیز که تلفن بکنن و سوال و پیشنهاد و گفتنی اگر داشته باشن با ما و شما مهمانهای عزیز در میان بگذارن. شماره تلفن برنامه زیر آسمان کبود هست 0700 822 755، و یا هم 0799 203 540، و موضوع مورد بحث در این برنامه هم هست امنیت دور دوم انتخابات. اگر گفتنی و پیشنهاد دارین با ما در تماس شوین و مطرح بکنین.
نو ور بشا اوریدون که تا اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله محترم استاد، سلام علیکم.
سلامت باشید.
دعا کنم منو در سلامت کام خالص پشتون.
مهربانی که خالص پشتون.
محترم سروان صاحب، نمرنی انتخابات ملت همکاری اخوار د ملت پر سر شندنه باندې په ډېره واقعي توګه تر سره شو. خو خلکو مې خطرونه پر ځان ومنل او قرباني یې ورکړې وه او دا انتخابات طرف هیله کوم چې نور دوهم ځله انتخابات شي د رقابت لپاره او د افغاني سیالۍ لپاره ترسره کېږي او ملت واقعي دی چې موږ راځي خدای چې دا په رقم سره شي او زه د هغه اوسو د هغه اردو د ملي اردو د پولیس ملي څخه د دې ورونو څخه تشکر کوم چې د خپل خلکو امنیت یې ونیوه او خطرونه تمام قربانۍ ورکړې ورکړې واقعا بیا به قرباني ورکوي. نو زما د امرخیل څخه پوښتنه دا ده چې آیا زما د امرخیل څخه پوښتنه دا ده چې آیا وطن په معنی کې د ملت او د دولت اوس ته که نشته؟ آیا دا ملت اوس په دا اوسني دولت باندې اعتماد لري که نه لري؟ خو دا خو دا خو د ملت وهمکارت لري. آیا دا ملت دغه دولت سره بیا په دوهم ځل انتخاباتو کې همکاري وکړي که یا؟
صحیح، تشکر، زنده باشین، سوالتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط داریم، بفرمایید. سلام علیکم.
تلفن لکه چی قطع شو؟ خیر ده، تلفنش میری به یوزل بیام اعلان کو 0992235440 او یا هم 0982255. مهربانی وکی وس مهربانی.
بله سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
منگل هم ده خوش نه.
مهربانی کوی منگل سر.
نمای خو خدای ما کوم چې داسې جمهور رئیس ولرو په راتلونکي انتخاباتو کې چې د پاکستان سره پټه معامله ونه کړي یا یې نوي کړي یا پلان کې نه وي، لکه د ډیورنډ د خط په رسمي پېژندل او یا د افغانستان د ځینو اوبو خرڅول او یا د نورو سرحدونو رسمیت پېژندل. په هر صورت زه فکر کوم امنیت دومره د اندېښنې وړ به نه وي لکه څنګه چې دا جنرالان صاحبان وایي. خامخا امنیت خراب ټول افغانستان کې، مګر مخکې د کارلي صاحب د حکومت د راتلو نه مخکې ټوله زیات کاله مخکې طالبان ورونو یوازې د شمالي تروالې سره جګړه درلودله. اوس که چېرې په دې پوهېږي چې د شمالي تروالې مشر ډاکټر عبدالله قدرت ته رسېږي او هغه بریالی په انتخاباتو کې، فکر نه کوم چې په غوښتنې سیمو کې دوی دومره ګډوډي راولي لکه څنګه چې دا سیاسي مبصرین او نظر
سلامت وسه.
تشکر، نظرتان را شنیدیم.
بر بشو ملمنو تا امرخیل سه به دوی پشتنی دی مهربانی وکی جواب برکی.
حوال خوز دی ورور توام چه دی پا حق ده پریختیا هم چه خلق زمنگ لوسنی دولت نه خپه دی او د دوی امنیت و نسو ساتلی، د دوی هغه اوښکې پاکې نسوی، هغه ظلمونه ستمونه چې په دوی باندې سوي دي د خارجانو له خوا نه د هغو مخنیوی ونسوی، د دوی ته مشکلات پیښ سوي. له دې خاطره یقینا چې اوس زیاتره خلکو سره دا مفکوره ده چې په دې دولت باندې دوی دونه اعتماد نه لري، زه بل ده سره کاملا موافق یم. او دویم دغه انتخابات چې کېدل، له دور د انتخاباته شروع تر دا نن ورځې پورې اکثره لیدل کېږي وایي چې دولت په دې کې لاس لري. دا هسې یوه ډرامه ده چې دوی جوړه کړې ده او د خپلې بقا دپاره او د خپل ژوند دپاره د آینده دپاره دوی بعضې هلې ځلې کوي. همدغه خبره ده چې له اول دور نه دویم ته لاړې. دا د خلکو آوازې دي او خلک وایي، په دې خاطره موږ باید د خلکو د خبرو ته باید توجه وکړو خاصه. نو زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا نه وي، دا دولت بلغه تلونکی ده، دولت په ختمېدو ده، نور دا نسته. نو دلته ضرورت دیدی ده چې خلک په تعقل باندې راسي. یقینا چې هغه پخوانی وخت نه ده، پرونی وخت نن نه ده، نن بله زمانه ده. خلک اوس شعوري پوسوي دي، په ډېرو مسایلو باندې دوی اوس پوهېږي چې چا ته رایه ورکړه، څوک باید مخته بوزي، څوک کوم ځای کې د افغانستان ګټې د چا په وجود کې خوندي کېږي. دوی باید اوس په دې خبرو باندې ډېر ښه پوسوي دي. د دې دولت پیسه کې نور ضرورت دی نهشته چې موږ بحث وکړو. زه د دې خو کاملا دغه روش هم معلومه ده، دولس دیارلس کاله خلکو خپله روش هم لیدلی، خپل ژوند هم پکې لیدلی ده. رښتیا هم داسې سوي دي چې په دې کې یو تعداد خلکو خپلې ګټې درلودې، خپلو ګټو ته رسېدلي دي، او نور ملت ټول برباد سوی، تکه تکه سوی، وزل سوی، د وینې بهیدل سوي دي، ټول شیان سوي دي. خو ولې د موږ آینده ته په نظر کې باید ونیسو؟ په آینده کې باید داسې فکر وکړو چې څوک چا ته باید رایه ورکړو، د چا د پروګرام باید ووینو چې څوک د افغانستان ته ګټه رسولی شي، د افغانستان ګټې خوندي ساتلی شي. افغانستان
نظر په اړه څه وایست؟ دی وایي چې دی فکر نه کوي چې طالبان باید انتخابات په ورځ ګډوډي رامنځته کړي، ځکه چې د خاص دلایل درلودل. ورته تاسې واورېدل، مهرباني.
نو زه دغه د دولار سره وزه موافقه نه کوم لپاره د دې چې دما لپاره شخصا دما لپاره ټول افغانان د هر افغان حق لري چې دلته ځان انتخاب کا خپل رای ورکړي. خو یو مسله ده چې په افغانستان کې تیر سوی ده، په حقیقت کې تیر سوی جګړه تیر سوی ده، متخاصمې ډلې په مابین کې. خو اوس موږ له هغه چانه چې د جګړې کولغنه دا خواهش کوو چې هغه مفکورې بیا له سره ایسته کړه، هغه بیا نه په درد کړي.